دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
ویان سلیمان شاه د سی این این تلویزیونی شبکې ریپورت ورکړ چې متحده ایالات د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې د هوایي عملیاتو د سرته رسولو په غرض له پاکستان سره د یو تړون لاسلیک کولو ته ورنږدې شوې دي. سی این این د شنبه په ورځ د اکتوبر په 13مه چې د عقرب یا لړم لومړۍ نیټه ده د دریو به خبرو امریکایي سرچینو په نقل قول ریپورت ورکړ چې د بایدن ادارې په دې اړه د کانګرس غړو ته هم اطلاع ورکړې ده او ویل دي چې متحده ایالاتو له پاکستان سره په افغانستان کې د هوایي عملیاتو او استخباراتي عملیاتو د سرته رسولو په منظور د یوې رسمي موافقتنامې لاسلیک کولو ته نږدې شو. د ریپورت لمخې پاکستانی چارواکو هم په دې اړه خوشبيني څرګنده کړې ده خو تر اوسه پورې نه ده معلومه چې په یوست کې له متحده ایالاتو نه څه غواړي. خو ځینې سرچینې وایي چې متحده ایالات به ورسره په یوست کې مرسته وکړي چې له هند سره اړیکې ښې شي. سی این این وای د متحده ایالاتو پوز په پام کې لري چې د پاکستان د هوایي حریم نه په استفاده په افغانستان کې د داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو په خلاف عملیات سرته ورسوي. خو د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګن او د پاکستان حکومتي چارواکو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. سکه افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکو د پروازونو په اړه رپورټونه خپاره شوه. د طالبانو د اسلامي امارت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد د سپتمبر په 10مه د ټوئیټر په پاڼه یو مطبوعاتي بیانیه خپره کړې و او لیکلي چې د افغانستان هوایي حریم د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لخوا د نوموړي په وینا اشغال شوی دی. مجاهد متحده ایالات ته په دې اړه د واقعو خبرداري هم ورکړې و. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د روسي او د پخواني شوروي اتحاد د تاجکستان جمهوریت د افغانستان د سرحد سره څرمه د جمعې په ورځ نظامی تمرینات پیل کړل. دا نظامی تمرینات چې په یو پلیګون کې اجرا کیږي ویل کیږي چې د روسي تاجکستان او د مرکزی آسیا د یو شمېر نورو جمهوریتونو د هغو ګډو تمریناتو برخه ده چې د پوځونو لخوا د افغانستان نه د یو احتمالي امنیتي ګواښ او تهدید د دفع کولو په خاطر اجرا کیږي. په تاجکستان کې د روسي د پوځي قماندان تورن جنرال ایګینی پاپلافسکی په وینا د دې تمریناتو هدف او منظور دا دی چې بهرنی تهدید او ګواښ دفع کړي. طالبان لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د تاجکستان د دفاع وزیر شیرعلي مرزا هم سمود مخکې خبرداري ورکړیو چې پر افغانستان باندې د طالبانو د تسلط له قائمېدو وروسته ځینې وسلوالې ډلې کوشش کوي چې د افغانستان له خاورې نه د نوموړي په وینا په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره استفاده وکړي. څارونکي وایي ممکن چې د نوموړي اشاره به داعش او د تاجکستان د حزب التحریر او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په شمول ځینو هغو وسلوالو ډلو ته وه چې ګمان کېږي په افغانستان کې حضور لري. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن ویل دي چې امریکا به افغانستان نه د هغو کسانو د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي چې په هغه هیواد کې له امریکایي ځواکونو سره کار کاو او یا یې مرسته ورسره کړې وه. آستن چې پرون د جمعې په ورځ د تلې امیزان په 10مه بروکسل کې د ناټو د تړون د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې وینا کوله ویل چې دغو کسانو راوستل زموږ اخلاقي مسؤلیت دی. استن دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت سمود مخ کې ویلو چې له افغانستان نه په نظامی الوتکو کې د یو شمېر نور افغانانو دراوستلو د پروسې د پیل کولو پلان نه لري. د امریکا غږ د پینټاګان خبریاله کارلا با په خپل ریپورت کې وایي چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اعلان وکړ چې امریکا به خپله توجه پر چین او افغانستان باندې متمرکزه کوي. د کابل د ښار یو شمېر اوسیدونکو هله څرګنده کړې چې طالبان به د شیعهګانو د جماعتونو او عبادتخانو امنیت وساتي. د رویټرز خبري اژانس پرون د جمعې په ورځ ریپورت ورکړ چې د کابل د ښار اوسیدونکو په دې اړه اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې دي چې د تیرو دوه اونیو په دوران کې په قندوز او قندهار کې د شیعهګانو په جماعتونو باندې د جمعې د لمانځه د ادا کولو په مهال مرګاني بریدونه وشو، په لسګونو کسان وژل شو او په سلګونو نور ټپیان شو. په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه مسولیت قبول کړو. اجانس وایي چې طالبانو هم ژمنه کړې ده چې دوی به د شیعهګانو د مذهبي ځایونو امنیت ساتي او په دې اړه لازم امنیتي تدابیر نیولې دي. لبل خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په یو مطبوعاتي بیان کې ویل دي چې دا نړیوال سازمان به په افغانستان کې د جنکو او ښځو حقوقونو دفاع کوي. ګوټرش نن د شنبه په ورځ د عقرب یا لړم په لومړۍ نیټه د ټویټر په پاڼه کلی دي چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې پاتې او د پخوا په څیر به د جنکو او ښځو حقوقونو دفاع کوي. واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريالہ سندسن په خپل ریپورت کې وايي په داسې حال کې چې یو شمیر افغان مېرمنو هم د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو باندې غږ کړی چې پر طالبانو باندې د خپل فشار جاری وساتي. طالبانو لومړني خونځي د جنکو په مخ پرانیستي دي. ثانوي خونځي وته د هغوی پر تک باندې پابندي لګولې ده. د 2023 میلادي کال د فروری په میاشت کې د بیجینګ د ژمی د اولمپیک د لوبو لپاره کېدونه مخکې د یونان په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د چین په خلاف احتجاجي مظاهره شوې دي. او سکال د میکین د دیموکراسۍ جایزه په میانمار یا برما، بیلاروس او په کیوبا کې د دیموکراسۍ طرفدارانو ته په ګډه ورکړل شوې ده. دا جایزه د پخوانی امریکایي سابق قضار سناتور جان میکین په نوم مسما شوې ده. نوموړی چې ویتنام په جنگ کې د الوتکې له رالوېدو وروسته ونیول شو او څو کاله په بند کې تیر کړو. د 1980 میلادي په لسیزو کې پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د نظامي یرغل هم په کلکه مخالفت کاوه. د دیموکراسۍ او په نړۍ کې د دیموکراسۍ یو ستر مدافع ګڼل کېده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د پخواني حکومت لخوا هندوستان ته د لنډمهاله پوځي زده کړو لپاره استول سوي یو شمیر افسران وایي چې د زده کړو له فراغت وروسته اوس دوی په دغه هیواد کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ سوي دي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شنواری رپورت راستولی.
یو شمیر هغه پوځي صاحب منصبان چې پخوانی حکومت لخوا د لنډمهاله پوځي زده کړو لپاره هندوستان ته استول شوي وایي چې د زده کړو د بشپړېدو وروسته د یو ناڅرګند برخلیک سره مخ شوي دي. دغه شمیر پوځي صاحب منصبان چې وایي د طالبانو د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا د کابل د نیولو 15 ورځې دمخه د هندوستان په پوځي روزنیز مرکزونو کې د مسلکي زده کړو لپاره دغه هیواد ته تللي وو، اوس د زده کړو د بشپړېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیڅوک هم ورسره مرستې ته چمتو نه دي. یو د دغه صاحب منصبانو امریکا ګاښنه لري او ته ویل چې خپل سوزي په نیو دیلی کې د افغانستان د سفارت سره هم شریکی کړی دي.
زه د افغانستان د پخوانی حکومت یو تن د ملي اردو بریدمل او همدارنګه پلسګونه نور افسران او بریدملان د هندستان هیواد د بلنې سره په یو لنمهاره برسه ته راغلی وو. مونږ ټول خپل زکړه په بریالیتوب سره تر سره کړی دي، خو اوس مونږ ټول په ډیر خوراستونځ سره مخ یو. نه د خوړلو او نه د اوسېدلو پیسې لرو. همدارنګه زمونږ کورنۍ په افغانستان کې په ډېر بد حالت کې شپې ورځې تیروي. هیلمند يم چې زمونږ غږ د هندستان او همدارنګه بهرنیو چارواکو ته ورسوي چې زمونږ حالت ته توجه وسي.
همدارنګه یو بل څه منصب امریکا غږ غشنل علي وته ویل چې د افغانستان د تیر حکومت لخوا د هندستان پر رسمي بلنه په سلګونو پوځیان تل لري مودي پوځي تمرینونو او زده کړو لپاره هندستان ته استول شوی. بس خو د
دولت افغانستان د هاتان نظر
هغه ویل د افغانستان د دولت له رنګېدو وروسته د ملي اردو په سلګونو افسران او بریدملان به سرنوشت پاتې شو او د هند په پارکونو او خارونو په کوڅو کې ورځې شپې او په ډیر بد حالت کې یو. همداشان په افغانستان کې زموږ کورنۍ هم په ډیرو بدو اقتصادي حالاتو کې ګیر شوې دي. دغه پولیسي منصبان ویل چې په دې ویل کې د افغانستان سفارت ته مراجعه کړي خو تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده شوې. په هندستان کې د افغانستان سفارت دغه افغان پولیسي منصبانو د وضعیت په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. طالبانو اسلامي امارت د افغانستان د تیر حکومت ټول ملکي مامورینو او پوځي افسرانو او پرسونل ته عمومي اپ اعلان کړي خو تر اوسه دغه سي منصبانو د برخلیک په اړه چې بهرنی هیوادو ته د پوځي زده کړو لپاره تللي صحیح نه دي ویلي. د افغانستان تیر حکومتونو د هندستان سره ستراتیژیک امنیتي تړون لاسلیک کړی و چې له مخې دغه هیواد افغانستان سره د نورو پوځي مرستو ترڅنګ هر کال په خپلو پوځي روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو د افغان پوځي منصبانو او بریدملانو ته د لنډې مودې لپاره روزنه ورکوله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو استازو د چاشنبه په ورځ په مسکو کې وویل چې حکومت ټول شمول دی او د پخوانی نظام لشتر لږه 15,000 مامورین ورسره په کار بوخته. نړیواله ټولنه په داسې وخت کې د طالبانو څخه د ټول شموله نظام جوړولو او بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنه کوي چې محلي طالبان د پخوانی حکومت د ټولو ملکي مامورینو څخه غواړي چې خپلو کارونو ته ستانه سي او د افغانستان په بد وضعیت کې د همکاري لاس ورکړي.
د افغانستان اقتصاد مخ په زوال دی او ولس د بیساري فقر او لوږې سره مخ دی. د همدې لوی اندېښنو په وخت کې چې پوری طالبان د ټولو هغو ملکی کارکونکو چې په پخوانی حکومت کې مامورینو وغوښتنه کوي چې بیرته کارونه تستانه شي.
د دې خلکو ضرورت ته د وطن خلک دي او دا سم نشي کېدای چې ستوري نظام بدل شو ټول خلک یې لري شي. دا د وطن خلک دي نو باید نه کار وکړو او مسلکي خلکو نور هم خپله لرو په دې نظام کې. مسلکي خلک شته، روزل شوي خلک شته، د محصلینو کې پروګرام کې شهاده د کار وړتیا لري او د ټول نه په شریکه باندې کار اخیستی او کار روان کړی.
د طالبانو د تیری دورې وروسته د تیرو شلو کلونو موده کې افغانستان د یو غیر قانوني محدود اقتصاد نه په یو لوی میلیارډري اقتصادي سیستم بدل شو چې اساسي برخه یې مرسته کوونکي دولتونه او نړیواله سوداګري وه. طالبان چې د اطرافي ملایانو جوړ تحریک دی هڅه کوي که د رامنځته شوي بدلون سره ځان برابر کړي. د ننګرهار په ګمرک ریاست کې پخواني مامورین او د طالبانو نمائندگان په ګډه د هغو سوداګرو نه مالیه او ګمرکات ټولې چې افغانستان ته اموال او خوراکي مواد واردوي.
په خواچې په افغانستان کې یو حربي جنگ و اوس موږ اقتصادي جنگ سره پوسټن نړیوال او د دې پراس کې د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان د خزانې 9.15 میلیارډ ډالر کنګل کړی دی او دا مستقیمه تاثیر لري په خصوصي سکتور، سوداګرو، صنعتکارانو او په ټیټه کچه په عام بازار باندې اغیزه کړې ده.
په 13 اگست میاشت کې د طالبانو واک ته رسیدلو سره په یو ناڅاپي بڼه په افغانستان بهرني کومکونه بند شو. په دې لګښتونو کې 45% کورنی عواید حساب دي او 15% دولتي مصارف چې د مامورینو معاشونه هم پکې شامل دي. په 2019 کال کې د پخواني حکومت ټول لګښت نشدې 11 میلیارډ ډالر ته رسیدو. په افغانستان کې وچکالی په زیاتېدو ده او ملګرو ملتونو د څه وړاندوینه کړې ده چې کېدلی شي تر 90% پورې د افغانستان ولس د فقر د کرښې لاندې حالت ته لاړ شي او سختې ولګې سره مخامخ شي.
کچېرې نړیوال خصوصا د امریکا متحده ایالات خپل دغه تحریم بیرته وانخلي او نړیوال د افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ اقتصادي پیاوړتیا کې برخه وانخلي، موږ دغه ورځ ته شاهد اوسو چې افغانستان یو ډېر اقتصادي بحران او ناورین سره بلاس فګروان دی.
متحده ایالاتونو په طالبانو باندې د بندیزونو په سلسله کې د افغانستان په میلیارډونو ذخیره شوی ډالر کنګل کړی دی. په دې کې د افغانستان د مرکزی بانک او تجارتي بانکونو نغدي پیسې او نور شتمنۍ شامل دي چې طالبان نشي کولای په مالی امکاناتو نړیواله راکړه ورکړه وکړي. حکومتي چارواکو، مالمانو او نور ملکی مامورینو ته د تیرو 2-3 میاشتو رئیس معاشونه نه دي ورکړل شوي. اکثریت خلک د خپل کور کالی او اموال پلوري یا د ګاونډیانو او خپلوانو پور اخلي چې د ورځني ژوند چاره وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه چپی 15515 باندې واورئ.
پاکستان د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو لړ سہولتونه رامنځته کړي دي. د تورخم او غلام خان سرحدي لارې پرانیستي، خو د چمن سپین بولدک لار لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره تړلې ده. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د تړون د تمدید نیټه هم بل میاشت پای ته رسیږي. په کابل کې د امریکا جاغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لمرستیال خانجان الکوز سره مرکه کړی ده.
کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر سفر وروسته پاکستان افغان سوداګرو پانګوال ته یو لسهولتونه اعلان کړي.
دا سفر چې کوم یو ښه کاري سفر و، تیر یو هفته کې خو معلومه شول چې خصوصا په پورخم او غلام خان کې وضع ښه شوې ده. هلته زمونږ موټر او زمونږ ریلې چې ولاړې وي او خالي کانټینر یې هغه واوښتلې، او اوس هم هره ورځ 200 کانټینر د ریلې په نورمال شکل روان دي. هغه چې خرابېدلې او ګنده کېدلې هغې نه دلته دا مشکل حل شو، او دا هغه زمونږ د جوین چمبر یا د اتاق تجارت مشترک هیئت چې تللی و یو لس ورځې مخکې 15 د هغې تاثیراتو په اساس باندې هم و چې مخکې د سفر نه دا کار شوی و او دا مشکل حل شوی و. اما په سفر کې خو ډېر تخنیکي خبرې زیاتې ونه شولې. په دې فیصله وشوله چې باید زر د افریقا غونډه دایره شي، او د افریقا په غونډه کې د افتا د قرارداد سرنوشت باید معلوم شي، او په دې کې سهولتونه پیشګینې شوي دي. تا تقریبا 90% مونږ موافقې ته رسیدلي وو. دا 10% بعضې مشکلات سیاسي وو چې هغه باید حل شي، او په دې کې اوس وګورو چې عملاً څنګه ده. نور دغه د بارډر او دغه مشکلات رئیس الوزرا هم وزیر خارجه ته دا خبرې وکړلې، او مونږ هم د ویزې مسله ده، د انتقالاتو ده، د ریجونو ده، د ټیکنشنونو ده، دا دوی حواله کړله تخنیکي کمیټو ته. د دوی د فیصلې سره سم په هماغه ورځ هم تورخم د مسافرو په مخ هم خلاص شو. د پرون بېرته چې چون ډېر رش و، تقریبا 15,000 نفر عبور وکړو، خلک ډېر و. بالاخره تاسیسات خرابېدل، وضع خرابېدل، دروازه بېرته بنده شوله. نن د ډېرو هلو ځلو نه وروسته یو میکانیزم جوړ شو انشاءالله چې بېرته دروازه خلاصه ده، اوس زموږ مالونه روان دي. اما مشکلاتو نه ډکه خبره دا ده چې په بوزدک کې 15-16 ورځې کېږي چې زموږ لاره بنده ده، هم د مسافرو په مخه او هم د ترانزیت. او اوس وخت د انارو دی، وخت د میلې دی. دوی توان افغانانو ته رسیږي، هم پاکستانیانو ته، هم د دې امختم میوې ولاړې دي، خوراکي مواد ولاړې دي، دلته په بازار کې قیمتي راځي. نو دا مشکل شته. اما په غلام خان او په تورخم کې زموږ مشکلات تقریبا حل شوي دي تر یو اندازې.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تړون نیټه هم د پوره کېدو په حال کې ده. تاسو په دې اړه باندې کوم اندېښنه لرئ؟
یو بل درې میاشتې تمدید کو، به شپږ میاشتې، دا شپږ میاشتې هم دغه راتلونکي میاشتې پورې ختمیږي. دغه اوس خو جریان لري، نو زه کوم چې عاجل باید غونډه دایره شي تر څو چې بل قرارداد یا امضا شي یا بیرته تمدید شي دا قرارداد. او که تمدید نه شي دا ډېره جدي ستونزه ده، او موږ ته به ډېر زیات تاوان دا واوړي، ځکه زموږ مالونه په لاره دي، کښتیو کې دي، او څه په کراچۍ او پورټ قاسم کې پراته دي. نو که دا قرارداد نه وي بیا ډېره ستونزه پیدا کېږي. او علاوه د دې نه زموږ صادرات وخت دی هندوستان ته. موږ هندوستان ته تازه میوې او وچه میوه د واګې د لارې نه لیږو، او همدارنګه زموږ شوکانه یا تلک دا ډېر په لوی اندازه باندې خارج ته، چین ته او هند ته روان دی، د کراچۍ د لارې نه. نو که دا ترانزیت قرارداد سرنوشت معلوم نه وي او بند شي، دا یو جدي بله ستونزه ده. زما هیله دا ده چې دا ډېر زر د دې سرنوشت معلوم
شي. څو ورځې وړاندې د افغانستان او پاکستان سرحدي چارواکو د چمن سپین بولدک د لارې د خلاصېدو لپاره یو غونډه وکړه. د لارې د نه خلاصېدو یې څه کېدی شي؟
وزارت چې اتاق تجارت د بولدک او د قندار مرکزي اتاق ته ورکړی، هغه دا دی چې کوم برخورد چې پاکستاني افسرانو د ښځو ماشومانو اطفالو په مقابل کې چې سرحدي عبور کوو د دوی په مقابل کې کوم برخورد کېدو، دا ډېر زیات زشت و انساني نه و. نو طالبانو په وار وار دوی ته اخطار ورکړو چې دا برخورد تاسو داسې مه کوئ، خلک مریضان دي، خلک په تکلیف دي، خلک مړه کېږي. بالاخره طالبان مجبور شو، بارډر یې بند کړ. نو په دغه حالت کې خو د ملت عمومي حق دی، طالبان حق په جانب وو، خو اوس چور سره کېناستل. طالبان بعض شرطونه لري. زه فکر کوم چې طالبانو هیله دا ده، دغه 40 کاله د پخواني حکومت سره تاسو گزاره کړې وه، او د لوی قندهار په تذکره باندې او د بولدک او د چمن او د امخته د کوټې په شناختي پاس باندې دغه سرحدي خلکو عبور و مرور کوو، اوس هم ورته اجازه ورکړئ. اما ګومان کوم چې پاکستان طرف دا خبره نه مني چې ټول باید پاسپورټ واخلي، ټول باید ویزه واخلي. نو لوی مشکل په دغه دی، دا تر اوسه پورې نه ده حل. نو که دا حل نه شي، زه فکر کوم چې مشکل نه حلېږي. نو ګر چې پاکستان طرف دا خبره کړې وه چې موږ به گذشت وکړو، تنها د بولدک او دغه فرهدي د قندار د خلکو دپاره به دا لاره خلاصه کړو، اما تحریک د طالبانو وایي چې نه، دا کافي نه ده، او دا ټول خلک هلته کاروبار لري، د لوی قندار تذکره باید ومنل شي.
د مرکې نه مننه.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او د افغانستان پروانو چارو او د نننني وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د خوست روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تر 15 کلنۍ د کم عمر ماشومانو واکسین ته آمادګي لري او د کمپاین په پیلې دوبه په ټولو ولسوالیو کې شاوخوا 3,400 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسوي. د بلې خوا د خوست یو شمیر اوسیدونکي هم د پولیو یا ګوزان کمپاین د ژر پیلې دوه غوښتنه کوي ترڅو ماشومان یې له دایمي معلولیت څخه وژغورل شي. په دې اړه زموږ همکار منیر بهار له خوست څخه رپورت چمتو کړی.
د پولیو ناروغۍ د مخنیوي کمپاین په پیل سره به د خوست په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 3,400 ماشومان واکسین شي. د روغتیایي چارواکو په وینا چې د واکسین درېدلې بهیر پیل تای خپل چمتووالی بشپړ کړی او ټول رضاکاران به د واکسین په درې ورځو کې زرګونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي. د خوست د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي
د خوست په سطحه موږ پلان لرو چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول د 15 کلونو ټیټ ماشومانو ته چې 3,450 نفر ماشومان دی هغه ته د پولیو واکسین تطبیق.
بلوري عام خلک په بیړنۍ توګه د واکسین د ځنډ پای ته رسول غواړي او زیاتوي چې ګڼ شمېر ماشومان یې د پولیو له ګواښ خوندي نه دي، نو ځکه باید پر وخت ورته د واکسینو ټیمونه ورسیږي. د خوست اسماعیل خیلو مندوزیو یو بل تن اوسیدونکي کبیر خان امریکا غږ ته وویل چې دا ځل به یې د ولسوالۍ هغو سیمو کې هم د پولیو واکسین تطبیق شي چې وړاندې به پکې یو څه محدودیتونه موجود وو.
رښتیا خبره دا ده چې په خو وختونو کې چې کله به واکسین تطبیق کېدل زموږ په ولسوالۍ کې په ځینو مواردو کې البته محدودیتونه وو، خو اوس د امن فضا رامنځته شوې، امنیت د ډاډ وړ دی. زه فکر کوم چې هیڅ نو ستونزه به د واکسینو د تطبیق په اړه چې راتلونکي کې تطبیق کېږي کوم ستونزه موجوده نه وي.
زه جاوید د خوست ولایت څخه یم. خوست کې په لکاو ماشومان دي، لیکن هر کله دی واکسین کدا اوس دی واکسین دی پروګرام نه به برخه دي. می غوړو چې زړه دا پروګرام چلان کی، ځکه چې موږ ماشومان دی واکسین دی پروګرام نه پوتکیږي به برخه کیږي. تقریبا زمون پکور کې 20 نفر ماشومان دي چې 15 کلو نه کم عمرونه لري.
افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګوزن ناروغي لا هم پکې د ماشومان ژوند ګواښي. ټاکل شوې ده چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو د مخنیوي کمپاین د روان میلادي کال د نومبر په 8 نیټه پیل شي چې لمخې به سلګونه زره تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورسیږي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د روغتیا نړیوال سازمان د هغو تورونو د چیرلو لپاره تګلارې جوړ کړې ده چې وایي د دغه سازمان ځینو کارکونکو په کانګو کې په ماشومانو په جنسي تیروي کې ککړ دي. په دغو کسانو کې دا تورونه د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د وبا د خپرېدو په محل لګول سوي دي. لیزا شلین رپورت را لېږلې چې نظرانه یوسف زیه تاسو لولې.
یو خپلواک کمیسن چې دغه تورونو د سیړلو لپاره رامنځته شوی او د سپتمبر په 28 باندې خپل رپورت وړاندې کو. دغه رپورت وایي چې زری نړیوال او ځایي کارکونکو د 2013 نواخله د 2000 کال په جریان کې چې کله د ایبولا ناروغي رامنځته شوی و دغه مهال دوی په لسکونه مېرمنې د ته مجبور کړي وي چې ترینا جنسي ګټه واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره پلان جوړ کړي دی. WHO وایي چې دغه پلان د اصلاحاتو یو لړۍ په ګوته کوي چې هدف یې دا دی چې په راتلونکي کې که دغه ډول پیښ وشي نو مسؤل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاند طارق جساروچ وویل چې هغوی دغه ډول چلند هیڅ نه زغمي. هغه وایي د روغتیا نړیوال سازمان لا د مخې په دغه اړه باندې اقدامات کړي دي. هغه وویل
WHO has terminated the contracts of four people identified as perpetrators who were still employed by WHO when we received the report of the Independent
WHO د هغه سلورو کسانو قراردادونه ختم کړل چې د WHO سره یې لاوس هم کار کوو. ځینې کسان بیا دسی وو چې هغه اوس د WHO سره کار نه کوي. دوی ملګرو ملتونو ته د هغه کسانو نمونه ورکړي دي چې دغه تورونه پر لګول شوې دي چې په آینده کې هغه د ملګرو ملتونو په هیڅ یوې ادارې کې ونک مارل شي. جاسروویچ دا هم ویل چې هغه کسان چې دغه تورونه پر لګول شوې دي د هغه نمونه د کانګو دیموکراتیک جمهوریت چارواکو ته سپارل دي. جاسروویچ ویل
All staff who are deployed to the DRC for Ebola or recruited in the field are briefed on how to prevent sexual exploitation and abuse. They have signed the interagency code of conduct on this matter and completed the mandatory training.
ټول کارمندان چې اوس د ایبولا د مخنیوي لپاره کانګو ته لیږل کیږي هغه ته د جنسي زورونو او د استحصال د مخنیوي په اړه باندې معلومات ورکړل شوې دي. هم په دغه لړکی هغه ځینې اسناد هم لاسلیک کړي دي. موږ دغه معلومات ډرایورانو او محافظینو ته هم ورکړي دي چې زموږ سره کار کوي. WHO وایي چې د هغو کسانو سره چې د جنسي تیری پښوې دي ورسره پورا صحیح او مالی مرستې کوي. اداره وایي چې کله دغه جنسي تیری او په نتیجه کې ځینې ماشومان زیږیدلی وي هغه ورسره په بشپړه توګه مرسته وکړي.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه
به ساز د مهمو خبرونو غټی کی یو ځلې بیا د سی این این تلویزیونی شبکې ریپورت ورکړ چې متحده ایالات د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې د هوایي عملیاتو د سرته رسولو په غرض لا پاکستان سره د یو تړون لاسلیکولو ته ورنږدې شوې دي. د بایدن ادارې په دې اړه د کانګرس غړو ته هم اطلاع ورکړې ده. د ریپورت لمخې پاکستانی چارواکو هم په دې اړه خوشبيني څرګنده کړې ده، خو تر اوسه پورې نه ده معلومه چې په یوه سکه له متحده ایالاتو نه څه غواړي. د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د تاجکستان جمهوریت د افغانستان د سرحد سره څیرمه د جمعې په ورځ نظامي تمرینات پیل کړل. دا نظامی تمرینات چې په یو پلیګون کې اجرا کیږي ویل کیږي چې د روسیې، تاجکستان او د مرکزی آسیا د یو شمېر نورو جمهوریتونو د هغو ګډو تمریناتو برخه ده چې د پوځونو لخوا د افغانستان نه د یو احتمالي امنیتي ګواښ او تهدید د فکولو په خاطر اجرا کیږي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن ویل دی چې امریکا به افغانستان نه د هغو کسانو د راوستل لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي چې په هغه هیواد کې له امریکایي ځواکونو سره کار کوي او یا یې مرسته ورسره کړې وه. د امریکا غږ د پنټاګان خبریاله کارلا با په خپل ریپورت کې وایي چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اعلان وکړ چې امریکا به خپله توجه پر چین او افغانستان باندې متمرکزه کوي. د کابل د ښار یو شمېر اوسیدونکو هله څرګنده کړې چې طالبان به د شیعهګانو د جماعتونو او عبادتخانو امنیت وساتي. اجانس وایي چې طالبانو هم ژمنه کړې ده چې دوی به د شیعهګانو د مذهبي ځایونو امنیت ساتي او په دې اړه لازم امنیتي تدابیر نیولې دي. د 2023 میلادي کال د فروری په میاشت کې د بیجینګ د ژمی د اولمپیک د لوبو لپاره کېدونه مخکې د یونان په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د چین په خلاف احتجاجي مظاهره شوه.
زموږ دغه پرونه په هم دي ځای پای ته
ورسیده د امریکا جا آشنا را دو خبرونی دوام لری ستاسی طول و تخمالانه چیز مش خبرونی امریکا.